خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د فبروري 23 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دی. او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ په نیواډا ریاست کې په لومړنیو ټاکنو کې کامیاب شوی دی. تفصیل: د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان بارنو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې وه. د افغانستان بارنو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د خپلو باصلاحیت استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربه توب جوړیږي. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم وویل:
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. د هغه ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه یې روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي.
تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا سلور اړخیزه غونډه وشوه. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ زمند د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابر کړي او په دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال موجود وو او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد آفتاب شیرپاو هم پکې ګډون وکړ. د ملاقات په اړه آفتاب شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې دغه د خیر سګالې دوره وه چې مقصد یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري کمول او له یو بل سره همکاري زیاتول دي. شیرپاو وویل چې نواز شریف افغان وفد ته باور ورکړ چې په اسلام آباد کې د لادرکه شوي پخواني افغان گورنر فضل الله وحیدی د زر خلاصولو لپاره هڅې کوي. په پېښور کې نن د ترګري ضد یو عدالت یوې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې دوه غړو ته د چاودېدونکو موادو ساتلو په سر د 28 کلونو بند سزا اورولې ده او د هغوی جایداد د ضبطولو حکم یې ورکړی. د ترګري ضد محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه دغه دوه کسان جاوید او سهیل نومیږي او د دوی تعلق له خیبر قبایلي سیمې سره دی. په دوی تور دی چې تېر کال د پېښور په پشتخره کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي. په بیان کې ویل شوي دي چې عدالت د پلټنو او شواهدو په رڼا کې دوی ته سزا اورولې ده. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی یا شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 13 غړو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکر ساجده افتخار له حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته دې خصوصي پاملرنه وکړي.
چې قانون سازی کېږي نو هغه ښځه چې ده هغې له بس پنډ ورکړي چې لکه دغه پنډ دی بس تا دا کار دی اخوا چې قانون سازی کېږي نو هغو ته پکې حصه نه ورکوي. ټیک شو، پوه شو په دې خبره باندې. نو دا نه ده په کارو چې مونږ نه یو د هغو د الیکشن کوي به پیدا څنګه چې د سړو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي.
په سوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال پر خپل نوې کلنی رپورت خپور کړي. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکي تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ همغه ادارې یو نامه هم په خپل رپورټ کې کړی و، ویلیو چې افغان امنیتی ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 19% مسولیت لري، خو افغان حکومت هغه رپورټ نیمګړی بللی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي، او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه جیل د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه،
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo
Bay دی وایل ډیرو کلونو را پدې خو دا څرګنده شوی چې د ګوانتنامو بې زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خغلی اوباما ویل چې دغه زندان 15 دیش کېدیان به نورو هیوادونو ته ولېګل شي، او امریکا به د پاتې کېدیانو درځونې چارې ګړندۍ کړي چې یا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنیو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. دا دریم ریاست دی چې نوموړي پکې کامیابی حاصل کړې. ټرمپ دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. ټرمپ د 2.6% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی. د ډونلډ ټرمپ له بریاو امکان څرګندېږي چې هغه د نومبر په میاشت کې د کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي نوماند شي. په نیواډا ریاست کې د ریپبلیکن کاکس په لسو ووټرانو کې شپږو د حکومت په طریقې کار غوسه څرګنده کړه چې ټرمپ ته پکې نیم ووټونه حاصل شو. د ټرمپ نه پس په دویم نمبر ټیډ کروز دی او دریم مارکو روبیو دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخیستل کیږي، او 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ 60 پیسې. یو پاؤنډ 1.7 روپۍ 80 پیسې او 1.5 روپۍ 60 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي، او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري د راتلونکي مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. برخوا سیرونکي وایي
او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د بجلی او ګیس منافع په لړ کې دوی ته د دوی جایز حق ورکړي شي.
د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر
لټ هایډل پراپرټ په حواله سره زمنګ د تیل، زمنګ د ګیس، زمنګ د رائلټي، د هغه د لیوی ډیوټي، یعنی په هر لحاظ باندې هغه زمنګ باقیدار دي.
او په سواد کې د خزو غیر رسمي سملی په خپل لومړی غونډه کې د حکومت نه غوښتي چې خزې د قانون سازۍ کې شامل کړي شي.
زمونږ د ډیمانډ دی چې د خزانانو آبادی 50% ده، نو د خزانانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه زیات شي 50 ته ورسي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره کړې وه. د افغان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیته استازو په دغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابېدای شي.
افغانستان او پاکستان په رښتیا سره د اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه د خبرو اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو افغانستان کے تاریخ کے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت وہ دوسرا کے جنگ ہو کہ امریکہ اور ناٹو راغل جنگ داما ولا نچا حل کرے نہ حل کی گی.
افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان زاد مذاکرات و لمبے پڑاو د تیر کال په جولای میاش کے د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خود ملا عمر د مرگ خبر وروستو د عمل د زنډ ښکار شو. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې تر څو مذاکراتو لپاره ښه ماحول جوړ نه کړی شي تر هغه مذاکراتو کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي، نه پسې څوک قطر ته ځي او نه یوازې بل ځای ته ځي، په خپلې مرضي باندې په خبرو کې شریک شي. او د هغې دپاره دا ضروري ده چې کوم د تور لیست اول دی هغه ختم شي، او بل لا چې د طالبانو چې کوم قیدیان دي دا را خلاص کړی شي، او نو د هغې نه پس بیا د خارجي قوو د وتلو دپاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې ترې شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه وه چې په کابل کې وشوه. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یوه په کابل کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رازو یوې مرکې ته اوریدونکو، په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اړه خبر نه دي. په دې موضوع زموږ همکار داود خټک د افغان او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
سمی یوسفزی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي او کنا لکه د مخکې په شان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم، او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي، او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بل لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. البته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي، او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هماغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب، تاسو چې څنګه ووایئ چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بلفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یې چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزه ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1978 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ جنوجو حکومت وغه کابان مجاهدین ډایرک داخل نه وو بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې لعمله جګړه هیڅ کله پای ته ونه رسیده. اوس هم همدغه باور ده تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. افغانستان بیا دا شک لري چې که موږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو ممکن پاکستان بله ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داري ډېره راځي ځکه چې هغوی حکومت هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمې صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي او آیا کوم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو هډک غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري. خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات کړ. په دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ په اسلام آباد کې د لادرکه شوي پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی په اړه خبرې کړې دي. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاول مشال ریډیو سره په مرکه کې د دې خبرو تایید کړې. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان له آفتاب شیرپاول سره په مرکه کې پوښتلي چې د افغانستان ولسی جرګې مشر د ملاقاتونو هدف سبو. شیرپاو په جواب کې وایي
دا اصل کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر جناب عبدالرؤف ابراهیمی او هغه سره د پارلمان غړي د سپیکر په دعوت باندې راغلو او دا پرون داسې دا دوره شروع ده او نن اروی وزیر اعظم صاحب سره هم ملاقات و او بیا هغې نه پس د فرینډشپ ګروپ ته هم راغلو او بیا اسمبلی کې مو. نو دا خیسګالی دوره ده او دا زمونږ بنیادي هغه دی چې د دواړو ملکونو هوادونو په منځ کې چې کم بد اعتمادي ده او بدګماني ده چې هغه لرې کړي شي او هغې دپاره یو بل سره دا تعاون مزید ښه کړی شي. د هغې دپاره دا دوره ده او هغې کې دا وزیر اعظم صاحب سره ډېر ښه خبرې وشوي.
شیرپاو صاحب، ډېر ورځ په کابل کې افغانستان کې مفاهمتي عمل لپاره سرور اړخیز غونډه وشوه، نو وزیر اعظم په دې لړ کې خبرې اترې وکړې؟
هغې نه زما په خیال دواړه اړخه مطمئن دي او قدم په قدم به دا مخکې کېږي. زما په خیال هغې نه چونکې د هغوی سفیر هم هغې غونډه کې شرکت کړی و پرون چې کوم کابل کې و، نو هغوی هم تصدیق وکړو. دلته وزیر اعظم صاحب هم وایي چې مونږ غواړو چې دا کوم طریقې سره دا مخکې روان دي، په دې کې مونږه اخلاص او بالکل په ښه طریقې سره دا مخ پر وړاندې بوزو چې دا مذاکرات کامیاب شي.
او شیرپال صاحب، کوم اسلام آباد کې د افغانستان یو پخوانی گورنر وو چې هغه بې درکه شوی دی، نو په هغې حق له د افغانستان د چارواکو له خوا څه غوښتنه مخې ته راغله په دې ملاقات کې؟
هغوی د دې مطالبه وکړه او وزیر اعظم صاحب ورته یقین دیانی ورکړه چې په هغې کې مونږ مکمل کوشش کوو او کوشش هم دی چې زر تر زره هغه بازیاب شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په سواد کې جوړ کړی شوی د ښځو د غیر رسمي سملې په لومړي اجلاس کې د حکومت نه غوښتنې شوي چې ښځې د قانون جوړولو عمل کې شریکې کړی شي. دغه رنګ د تعلیم، صحت او د ښځو یو شمېر نورو ستونزو په اړه بحثونه وشول او د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې په اسمبلیو کې د ښځو نمایندګي زیاته کړی شي. نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
سواد بنګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سواد بیلابیلو سیمو څخه راغلي اتلس ښځو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړل شول چې پکې یو غړي نجمه وایي:
یو فیمیل په حیثیت باندې زه دا خبره کوم چې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. که موږ بهر ته وځو نو موږ لپاره خبرې دي، که موږ په کور کې یو موږ لپاره خبرې دي، که ایون موږ هر ځای ته لاړ شو موږ لپاره مسائل ډېر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی که نه، اب موږ په خپل راواسو
کته چې کوم گاڑی رواني نو هغه کیدا چې یو حصہ هغه فیمل نه جوړ کړی یو حصہ هغه میل نه جوړ کړی دا حالانکه د فیمل حصہ نه کدا مطلب درې حصے هغه میل نه ور کړی دي یو حصہ هغه فیمل نه ور کړی دا خو بیا هم امن باندې پودی زمون بسواد کې دا قانون ولې نشته
دغه رنګه اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې اسپیکرې ساجده افتخار وویل
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغې له بس پنډ ورکړي چې لکه دغه پنډ دی بس تا دا کار دی اخوا چې قانون سازي کیږي نو هغو ته پکې حصه نه ورکوي ټیک شو پوه شو په دې خبره باندې نو دا نه ده پکار وو چې مونږ به یو د هغو د الیکشن کوي به دا څنګه چې د سړو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي نو چې بهر حال مونږ که کله پیسه د قانون سازي راځي زموږ د ښځو تعداد به زیات وي نو مونږ به په قانون سازۍ کې حصه وکړو نه د بوتان په شان به مونږ په اسمبلۍ کې نه وي ناستې
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبایي اسمبلی کې د ښځو برخه ډېره کمه ده دغه دې د آبادۍ په لحاظ سره برابر کړي
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33 فیصد زنانه چې دي هغه به شامل کیږي نو زمونږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50 فیصد ده نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي دا زمونږ دویم چارټر اف ډیمانډ دی
ونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مو خبره وکړه د ایجوکیشن په حوالې سره مو خبره وکړه د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مو خبره وکړه چې زموږ د اختیار نشته نو مختلف قسم ټاپکس باندې مو خبرې وکړه دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما په خیال داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده او دا چې دی نو موږ دا بالکل خپل
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلۍ د جنوري په 10 نیټه جوړه کړې شوې وه چې په کې د سوات ضلع بېلابېل سیمونه 3 غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د خزانی صوبای وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وایي چې په فبروري 9 د وفاق لخوا رابل شوی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې وړاندې به دوی د خپلې صوبې د مالی حقونو او وسایلو لپاره سبا په 15 فبروري د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر او بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي او په کلکه به ترې د صوبې په وسایلو حق خپل بقایجات غواړي نور تفصیل د شبیر احمد جان نه
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې ویل چې په 15 فبروري د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې یو پلاوی به د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره او د هغې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړي چې پکې به د صوبې وسایلو مالی حقونو او د بجلی د ګیس او د اوبو په مت کې چې څومره هم بقایاجات دي په کلکه به ترې غوښتنه کوي
نیټ هایډل پراپرټ په حواله سره زمونږ د تیل زمونږ د ګیس زمونږ د رائلټی د هغې ڈیوٹی یعنی په هر لحاظ باندې هغه زمونږ باقیدار دي او زمونږ د صوبې یو فرد هم بلکې ایون مسلم لیگ قیادت هم هغه د مرکز د قیادت نه مطمئن نه دي موږ د صوبې خبر پښتونخوا د حقوق د پاره په یو پیج او موږ به د مرکزی حکومت سره په سختۍ د خبره چوتو ان شاء الله
مظفر سعید دا هم ویل یو خوکه خیبر پښتونخوا تر هغه ریزه پلی دا نو بلخوا د افغان کډوالو بیا د قبایلی سومنه به کور شو د قبایلو د تعلیم او د صحت بوج هم په دې صوبې باندې دي او باید مرکزی حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دا هر څه بدوي د مشترکه مفاداتو کونسل کې وفاقی حکومت سره اوچتوي
په دې وخت کې منګا په فرنٹ لائن یو د ټیرریزم نه تیریګو په موږ باندې افغان مهاجرین رونه دي هغه دلته دي د پاټا ایجوکیشن هسپتالونه دا غي هغه ټول بوج هم په خیبر پښتونخوا باندې دي بل طرف ته آی ڈی پیز پکې تیرې راغلل دا غي ځان له یو بوج خو مرکزی حکومت هغه لا سکه چې په والنټیر کې کومه پیسې ملاويږي نو هغه هم په پراخ دیلې نه راغلل
مرکزی حکومت دروانی میاشتې په 9 نهویشتمه نیټه د سی سی ای یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه را بللې ده. د مشترکه مفاداتو کونسل په دغه غونډه کې د وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ د وسایلو په ویش او د وفاق او د صوبو ترمنځ د مالی کشالو هوارولو باندې خبرې اترې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوس هم زو کراچی ته چرته چې میشتو لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج له لارې دا غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبه دې د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعه وګرځول شي. دغه مظاهره کوونکو د پښتونخوا حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې پښتو ژبه دې د لازمي مضمون په حیث د نصاب برخه وګرځول شي. نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د کراچی پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو، لیکوالانو، شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یوازې خپل یو خاص د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه فصل وزیر اعلی صاحب نه دا خواست ورته دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې ده دا د لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې ده دا خپل زبه شدا او داسې دنیا شي سر ته کام نستا چې زبه مخشي او کام شاته تعلیم ګران نه دا اوس به ګران کړای دا.
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولې چې په مورنۍ ژبه سره د مینې سرګندونه شوې وي. په دغه ماشومانو کې وي ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته ویل چې هغه که په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژبه زده کوي او بیا تعلیم.
موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ پښتو خو موږ په هغه باندې پوهیږو نور زموږ موږ پوری چا به نشي پېژندې اوس موږ ته سندې خای موږ په سندې باندې پوهیږو چې دا موږ ته څه لګیا دي.
لیکوال او شاعر سرور شمال پدې محل مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې چرته هم د یوې ژبې ویونکي زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي.
پدې حواله باندې موږ تک راجم شو د دې شاعران ادیبان او پدې اکلا باندې موږ گزاره کوو او د خپل حکومت ته دا مطالبه کوو چې کم ځای کوم لکه د پښتنو تعداد زیات دی هلته کې زاغی ماشومان لري په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړی شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړی شي بلکې دفتری ژبه دې وګرځول شي.
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندی ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنیو ژبو ارزښت ومني. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې پرون په وروستي لوبه یا فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوټي ګلیډیټر ته ماته ورکړه او دا شانې د لومړي سپر لیگ په خپل نامه کو. په دې ټورنمنت کې د کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، کوټي او لاهور لوبډلو برخه اخیستې وه. که څه هم دا لومړی ځل و چې سپر لیگ شل اوریزه ټورنمنت شوی خو د دې ټولې لوبې په دوبۍ کې وشوې. د دې ټورنمنت ته کرکټ بورډ او لوبغاړو ته څه ګټې رسیدلې دي؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یې په اړه تفصیل راکوي.
کوئټه گلیډیټرز په مقرره شل اورونو کې یو سل سلور او یا رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونایټیډ د سلورو وکټو په زیان باندې سرته ورسولو او لوبه یې وګټله. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وی.
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د پیسل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوې ټیلنټ هم ملاوي او د دې سره سره به د دیو مالی کمې مسلې چې دی هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پی ایس ایل کې هم دا توقع و چې نوې ټیلنټ به مخې ته راشي. خو بیټسمینانو کې نوې ټیلنټ رانلې، په فاسټ بالرانو کې رانلې، خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډېر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د راروان کلونو کې کم پی ایس ایل کېږي نو پاکستان نوې ټیلنټ به مخې ته راځي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډېره فائده وي.
د ذکر ده په دې سیالیو کې د پاکستان ټولو 15 لوبډلو برخه واغسته چې پکې کراچی کینګز، لاهور کلندر، کوټا گلیډیټرز او پیښور زلمی شامل وو او د آسترالیا، ویسټ انډیز، افغانستان او سریلانکا په ګډون د نورو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مازیګر 9:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
د پاکستان بارانو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشت په لومړنۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو څخه خبرې وکړه. بل خوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر میان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. تېر ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا غونډه وشوه. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق کرسن، د افغانستان سفیر عمر زغیوال او د قومي وطن پارټۍ مشر اختر شیرپا موجود وو. د ملاقات په اړه شیرپا وویل چې دا د خیر سدالۍ یوه دوره وه. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال پر خپل نوی کلنی رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوې ده. رسنو اټکل کړی چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. دا دریم ریاست دی چې نوموړي پکې کامیابي ترلاسه کړه. ټرمپ دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د 2018 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوند په نامه بېزندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی، بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تېره ورځ خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه جیل د تړلو پلان یې وړاندې کولو.
او اوس هم د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ازو. د دې پروګرام کوربا زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی چې د افغانستان د سولې په لړ کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبان سره به مخامخ خبري په اسلام آباد کې د مارچ د میاشتې په لومړۍ یونۍ کې کیږي. دا چې آیا خبرې اترې ممکنه دي، چیلنجونه او اندېښنې څه دي، دا به د مشال تورن لاندې بحث کې له کارپوهانو سره څېړو. د بحث میلمه مو په کابل کې میشت خبریال او څېړونکی اباسین بریال، او د دې ترڅنګ مو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغان چارو کارپوه هم دی، په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي، د طالبانو پر چارو نظر ساتونکي خبریال سمی یوسفزی، او په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانگزی سره مرکې کړي دي. د فاس په جوړو کې به د هغوی نظرونه هم در سره شریک کړو. خو په پایل کې اباسین بریال صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. بریال صاحب، لومړی پوښتنه خدا د تاسو او بخشی په دې دغه باندې نظر ساتاست د کم پرونتي فیصله اوسه، او پاغه کې دا وویل سو چې خبرې اترې به د مارچ په لومړی اونۍ کې کیږي. نو که تاسو دې ته وګورئ د خبرو اترو مختلفو پړاوونو ته، دا تاسو ته یو مهم پرمختګ ښکاري؟
یو اساسي مسله ده چې باید د تذکرکې نه نن جدا وي چې حصرت افغانستان کې سولې ته امیدواري وجود لري. په دې باوجود چې جګړه ورځ په ورځ قوت پیدا کوي، هم زموږ لپاره اخري انتخاب بیا هم دی او انتظار دی چې پاکستان د خپل توان نه استفاده وکړي، هغه صادقانه همکاري وکړي او د سولې لپاره هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي او د طالبانو اسټبلیشمنت دی
یعنی دې ته به راځو. بریال صاحب، یعنی زما مقصد دا و چې دا ستاسو په دې کومې څومره غونډې شوي دي، په دې کې تاسو ته دغه پرونی ګام چې دی د دوی سره د مخامخ خبرو په حواله باندې یو ښه پرمختګ، غټ پرمختګ ښکاري که نه؟ لار اوس هم اوږده پرته ده.
نسبي پرمختګ دی، لار اوږده په مخ کې پرته ده او دا د اعتماد سازۍ په نتیجه کې منځ ته راځي. د انتظار اعتماد سازۍ لپاره دا یو ښه ګام دی چې پورته شوی دی او موږ فکر کوو چې یو اربیا د دې زمینه مساعده شوه. اما هر لحظه د خطر یا د خبرو د زندیدو ویر او ذرایع وجود لري. داسې تصور کېږي چې یو اربیا د طالبانو په منځ کې یو نا اټکل شوي اختلافاتو په پلمه باندې ځینې مسالې رامنځته شي. پاکستان خپل ملاحظات لري که هغه هدف ته نه رسېږي. پاکستان ډېر وخت غوښتي چې یو طرفه سوله وجود ولري. دغه د اندېښنې عمده ټکی دی افغانستان دا ښچي
سمه ده. بریال صاحب موږ مرکیم کړی دی. زه غواړم چې همدغه پوښتنه مو له بیلابیلو نورو کارپوهانو سره څېړلې ده که تاسو لږ منتظر اوسئ د هغو نظرونه به مو واورو. په سر کې به نصرالله ستانکزی په کابل پوهنتون کې د سیاست استاد دی له هغه واورو چې دی و دې ګام ته څنګه ګوري.
یو پرمختګ دی اما یو لوی پرمختګ په توګه یې زه د دنه پاره نه ګڼم چې اول د مذاکراتو پایل دی دو متخاصم خواو ترمنځ. دومه خبر دا ده چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. ټول طالبان که یو معینه ډله ممکن مذاکرات ته داخل شي خبرو اترو ته. او درېمه خبر دا ده چې پاکستان څومره صداقت کوي او دوه نور هیوادونه چې د ګران تورانو په عنوان پېژندل کېږي یعنې چین او امریکا دوی به څومره په دې کې په صادقه نه توګه د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې پر اوستو باندې باور لري.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارټي یو مشر دی. افغانستان په چارو باندې لیکلم کوي او ډیر ژور نصر ساتي او په تیر څو لسیزو راهیسې زخه د افغانستان په سیاست او په دې کې دخیل هم دی په یو شکل نه شکل کې. لاغم دا پښتنه کړې د چې دته د څنګه ښکاری د دغ برګون سره دی.
دا خبرې خو اساسي خبرې ترې نه دي ځکه چې د دې شاته یو دغه لانجا کشاله پرته ده او ډېری بي بي سي دي شوې دي چې هغه څه دي چې وي. دا خبره ده چې اول په لاټاپ کې دا معلومه شي چې دوه فریقو اجنداګانې څوره هغه پورې یو بل ته ځي دي یو بل ته ورته دي څوره په خبرو باندې نږدېواله دی څوره خبرو باندې نږدېواله دی. یقینا چې افغانستان چې کوم حکومت دی یا د حکومت نمائندگان دي د هغوی موقف خو معلوم دی ځکه چې هغوی خو وختن فوقتن ویلي دي چې هغوی د افغانستان استقلال ازادي تمامیت او د افغانستان د ریپبلک یعنې جمهوریت جوړېدل او هلته کې د حقوقو خبرې دي که د ښځو دي که د ماشومانو دي که د تعلیم تحصیل خبرې دي. دا د هغې خبرې معلومې دي. د بل فریق چې دی د طالبانو فریق چې دی هغه خبرې معلومې نه دي. نو دا چې کله هغوی خپلې خبرې وکړي بیا به سړی په صحیح توګه باندې اندازه ولګولی شي. طالبانو فریق له خوا نه دا ویل کېدل چې خارجي فوجي ده خارجي فوجي نو وتلو خبره شروع شوه هغه تقریبا اخره کې وه چې بیا به جرم شروع شوه. نو د دې هغې خبر نه علاوه نور څه وي هغوی دا خو له معلومه نه ده چې هغوی څه غوښتنې لري نه لري. دا زما په خیال کې ډېر مناسب وړي سړی هسې زړه نه خبرې وکړي چې دا به داسې وي او داسې وي. زه هم چې له دوه غونډې سره سره ونیسي چې موقفونه د فریقانو څنګه دي.
دا و افراسیاب خټک. اباسین بریال صاحب که ستاسو اجازه وي سمی یوسفزی صاحب خبرګون به واورو چې هغه خپل یعنی طالبانو کې دننه په دې حواله باندې کوم خبره کیږي بیا به تاسو ته راسو. اول به لاړ شو سمی یوسفزی ته او هغه ځخه به واورو چې طالبانو کې خبرګون څه دی. سمی یوسفزی د افغانستان د طالبانو په اړه باندې زیاتره وخت رپورټونه کوي او په هغه ژور نظر ساتي.
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. مو غواړو اول امریکایانو سره خبرې وکړو تر څو یو څه ضمانتونه ترلاسه کړو او بیا له افغان حکومت سره خبرې وکړو. خو زما په خیال چونکې پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي او بله لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او
چین او افغانستان غواړي په هغه طریقه باندې طالبان د مذاکرات ته راولي. البته ظاهر خبره ده پاکستان په دې باور ده چې د یو شمیر کسان مذاکرات ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمیر کسان دغه مذاکرات ته ورولېږي، خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دا خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي، بلکې دا ځل خو دوی وایي چې دوی به د ابتدا نه دا خبرې ردوي. او هغه کسان چې دغه مذاکرات ته ځي دوی به وایي چې دا په خپل سر تللی دي یا په خپل صلاحیت تللی دي، زمونږ نمایندګان رسمي نمایندګان نه دي، البته دوی د طالبانو د تحریک غړي دي. که دغه حالت رامنځته کېږي نو بیا خو به زما په خیال افغان حکومت او دا نورو چین او پاکستان چین او امریکا یو ځل بیا ووایي چې پاکستان د دومره فشار واچوي چې دا هر څه چې کېږي او دا د طالبان ووایي چې دا زمونږ په رسمي باندې کېږي. خو هماغه خبره ده چې د افغانستان په اړه طالبان دا فکر کوي چې افغانستان د مسلې حل دوه اړخونه لري، یو بهرنی اړخ ده او یعنی امریکایان او خارجیان په افغانستان کې موجود دي، بل د افغان حکومت سره خبرې دي. او طالبان دا فکر کوي چې لومړی یو یا دوه ځله باید موږ امریکایانو سره خبرې وکړو، یو څه مراعات ترلاسه کړو، د دوی هغه د بندیانو خبره او د دوی دغه نړیوال بندیزونه چې دوی لګېدلې دي هغوی نه خلاص یې، هغوی وروسته بیا دوی په ازادۍ سره سفرونه کولی شي.
دا سمی سوزای اباسین بریال سپ تاسو سمی سوزای وره دی دوه درې خبرې وکي، خو په دې کې و خبره دا او کچ طالبان شای ډیر زړه شنه کې خبرو اترو ته کچم د قطر د دفتر مشر محمد نعیم مشال ریډیو سره خبرې کوي چې دوی خبرال له دې خبرو اترو ز خبر نه دي چې دا څلور اړخیزه غونډه ده، خو البته خبرو اترو ته تیار دي. دلته یو خبره سمی سوزای دا او کچ طالبان دا غواړي چې اول امریکایانو سره خبره حل او فصل کی او بیا افغان د تراسی. آیا دغه سی یو صورت شتون لري تاسو په معلوماتو کې؟
تاسو وګورئ، اول باید د طالبانو د جوړښت وګورو. وسلسي او ظواهر دادی چې طالبان په درې ډلو ویشل شوي. یو هغه ډله ده چې طالبان پاکستان غواړي او په دې توانی چې وګړي خبرو میز ته راولي، اما د هغې په مقابل کې یو بله ډله چې عمل د جګړې په صحنه کې ده را پیدا شو او دغه مخالفت کوي، حتی استازي توبې مشرتوب یې نمن. نو د دویم ډلې سره به څه کېږي چې غالبا د پاکستان په کنټرول کې نه ده. دویم مسله دا ده چې د پاکستان پوځي چارواکو هم قطر ته سفر وکړ او هغوی دا فشار مالوي د قطر په اساس طالبانو باندې چې هغوی هم د خبرو دغه میکانیزم چې پاکستان را پیل کړی دی او یو طرف دی دې سره توافق وکړي. اما دا چې د قطر دفتر وایي چې موږ د دې مذاکراتو نه خبر نه لرو یا موږ په جریات کې نه یو ساتل شوي، دا په خپله د سورې دغه پروسې یا د مذاکراتو دغه ابتدایي بهیر ته یو خطرناک گزار دی چې باور پرې کوي. په خپله په صحنه کې هم طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی د دغې درېو ډلو متعلقین دي په جلا جلا ډول. دوی دغه حالاتو ته ګوري چې طالبان په رهبرۍ کې دغسې مختلف نظرونه یا اتفاق د نظر وجود نه لري، نو په دې اساس دوی سره هم اندېښنه ده او غالبان چې خاصه نتیجه ورنه کړي. بل اساسی مسله دا ده چې آیا پاکستان د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي که طالبان د پاکستان په استازیتوب د سولې میز ته راځي؟ په دغه حالاتو کې د سولې غوښتنې تقسیمې کړي، هغه شرایط چې طالبان یې لري یو شی دي او هغه شرایط چې پاکستان یې لري بل څه دي. ځکه چې موږ یو امیدوارۍ په سترګه کتلی شو، هغه دا و چې لومړي ځل لپاره داسې خبرې را شروع شوې چې دوه مختبر ځواکونه چې هغه چین او امریکا د هغې په دې خبرو کې د ناظرینو رول درلود. زموږ انتظار دا و، د افغانستان د اړخ انتظار دا دی، خلکو انتظار دا دی چې دغه دواړه اړخونه د پاکستان څخه یو لیکلی ضمانت واخلي چې په دې خبرو کې به خپل ټول هغه امکانات کاروي چې پاکستان په لاس کې لري. په ځانګړې توګه د پاکستان کې ډېر زیات طالبان مشران اوسېږي چې پاکستان کولی شي هغوی خبرو ته کښېنه وي. خو داسې یو تصور دی چې پاکستان د ټولو طالبان د راخلا کولو هڅه نه کوي، بلکې د اخفال کولو یوه سلسله ترلاسه لري.
چا باسین بریال صاحب مننه ډیره. راجو حکمت اعظمی صاحب ته د کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سیړونکو دی، د دې یو بل اړخ ګوري چې خپل افغان حکومت و دې سولې عمل کې له طالبان سره مخامخ خبرو ته په کم حالت کې دی. یو ارباغم واورو.
دا چې افغان دولت په دې فکر کې دی چې آیا دغه هڅې به یو پایدار سولو په افغانستان کې راوستلی شي که نه، زه فکر کوم افغان دولت هم په دې پوهېږي چې دا هڅې یو کاملا سولې ته دوامدار سولې ته او سرتاسري سولې ته لار نه سي اوروري. از ما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته منتظر دی تر څو پورې د هغو اشخاصو سره په طالبانو کې سوله وکړي کوم چې سولې ته آماده دي یا غواړي چې سولې ته مذاکرات ته راشي. مګر هغه ډله چې د باندې پاتېږي د سولې څخه زه فکر کوم چې دوی به پر پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي او د نړیوالې ټولنې څخه به دا غوښتنه وکړي چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو د هغه طالبان چې سولې ته نه راځي د هغې پر وړاندې باندې د نظامي لارو څخه له منځه یوسي.
دا حکمت الله اعظمی او بل عباسین بریال سے سمی سبزی تاسو کم طرف ته اشاره وکړه. خدا افغان حکمت الله اعظمی د افغان حکومت لور زادی ته وکتل خپل طالبان کې تاسو هم دا وی چې ډلې دی. سمی سبزی هم دې طرف ته اشاره کوي چې دغه اختلافات په کوم شکل کې دي
اوس وخت کې. ممکن زلی انفرادی ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو تحریک غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ته او د بلا اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې یو مضبوط قوت ته. او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوې دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم‌مزاجه دي، یعنی د دې نه مخکې د طالبانو بیل شوی مشر ملا حسن رحمانی چې اوس وفات شوی دی هغه په زغر دی ویل چې موږ غواړو افغان حکومت سره خبرې وکړو. هم دغه ډلې نورو کسانو هم ویل چې موږ باید خبرې وکړو، خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي. البته افغان طالبان لپاره مشکل دا ده چې دوی چونکې یو مذهبي قوت ده او که دوی یو دم له جګړې لاس اخلي او هغه خبرې چې دوی کولې چې سوپر خارجان په افغانستان کې موږ جهاد نه ودرو که هغوی مذاکراتو میز ته راځي نو هغوی دپاره به دا یو ستر قمار وي چې واپس بیا خپلو جنګیالیو ته دا ووایي چې بس جهاد واپس شروع شولو. ظاهره خبره ده جنګیالي به هم دا پوښتنه کوي چې پرونه پورې تاسو افغان حکومت سره خبرې کولې چې په مذاکراتو کې ناکام شي اوس دوباره زمونږ د جهاد بټن وهي. له دې امله طالبان هم په فشار کې دي، خو هغوی دا غواړي چې په دې باور وکړي. بل طرف ته طالبان دپاره یو بل نا امیدي خبر دا و چې د سولې شورا چې کومه نوې جوړه شوله په هغو کې داسې ښکاري چې افغان حکومت د مذاکراتو لپاره ډېر جدي نه وي، ځکه چې په هغه مشري چې کوم د پیر سید احمد ګیلاني هغه ډېر په مشکل سره دوه خبرې کولی شي او عمر ډېر زیات ده او ټول اختیار به د نوموړي مرستیال کریم خلیلي سره وي. کریم خلیلي د طالبانو سره دوه درې مشکلات لري، یو خو هغه طالبانو سره په جګړه کې پاتې شوی دی، بل هغه د طالبانو په جبه باندې پوره نه پوهېږي، درېیم دا چې هغه اهل تشیع مذهب سره تعلق لري. نو په کار دا و چې په سولې شورا کې داسې کسان اخیستل شوی وای چې هم طالبان لپاره قابل قبول وای، د جګړې برخه نه وای. افغان حکومت هم داسې ګامونه اخلي چې طالبان بے باوره کوي.
دا سمیر سبزی صاحب عباسین بریال صاحب سمیر سبزی خدا خبر وکړه چې طالبان بهرال پر ډلو کې ویشل سوي خو به هم نرمي ډلې پکشي دي. خو محمد نعیم مشال لډو ټول چې دوی یعنی دوی په اصطلاح په افغانستان کې اشغال سوي دي، دا بل منځځي او بل اسلامي نظام خبره بکیږي په دې خبرو اترو کې. خو نصر الله ستانکزی زما پښتنو کې چې د افغان حکومت کدا افغان طالبانو په خواني دریزه اوس درسته وکتل چې آیا څه نرمښت راغلی دی؟ هغه جواب
زه فکر کوم چې بله نرمښت راغلی دی، اما دا چې ستراتیژیکي کني دا فکر کوم دا به د راتلونکي میاشت کې چې مذاکرات معلومیږي په دې کې به څرګند شي. اوس مخکې له وخت نه به سړی وایي چې څومره بدلون راغلی، یو ستراتیژیک بدلون راغلی که تاکتیکي بدلون راغلی.
نو عباسین بریال صاحب تاسو واورېدل خپل یعنی که طالبانو داخلي حالات ته وګورو، د دوی نظر فکر ته وګورو، تاسو اتفاق کوئ چې طالبان یعنی داسې غوښتنې لري چې هغه ممکن وي افغان حکومت پوره نه کړای شي یا بیا چې کوم ضمانتیان دي یا پاکستان دي پوره نه کړای شي؟
که بعض د طالبانو پر سر یو پاکستان منفي کړو، مهمه خبره دا ده چې د سولې لپاره هر وخت ډېر سخت شرایط ایښودل کېږي، مګر د دې جګړې نه فکر ستړي دي. بالاخره طالبان هم نشي کولای دې جګړې ته ډېر زیات دوام ورکړي، هغوی مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي او خپل شرایط راکم کړي. یو وخت کې دوی د امریکایانو سره د مخامخ خبرو وختنه کوله، افغان دولت سره نه حاضرېدل، اوس افغان دولت سره خبرو ته حاضر شوي. دویم دا دی چې تر ټولو مهمه چې چینایانو او امریکایانو په دې خبرو کې په یو شکل اشکالو مداخله لري، یعنې دوی هم برخه دي اړخ دي. نو په دې اساس د دوی هغه سوالونه هم تر ډېره ځای پورې ځواب شوي او طالبانو نرمښت ښودلی دی چې باید دا خبرې وکړي. مهمه خبره دا ده چې زه وایم طالبان خپله خبره کوي که د بل چا،
پاکستان طالبان خپل خبره کوي او پاکستان خبره نه کوي، نو په هغه صورت کې شرایط یې شتون دي بیا دا سوله ډېره ممکنه ده او پیشرفت هم پکې کېدای شي. بل مهم سوال چې مخکې دوستانو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د شورا جوړښت، تاسو وګورئ د سولې شورا د داخلي ثبات لپاره او جنګلوي د خلاقولو لپاره یو پوست او ابتدایي میکانیزم دی. په لویه کې دا خبره هر کو د بهرنیو چارو وزارت پر مخ وړي او هغوی خپل ټول دولتي صلاحیت مالوي د دې خبرو دپاره د ډېر زیات واک نه استفاده کوي او هغه د سولې تر د شورا تر ترکیبي جوړښت چې ملګري ورته په نورو ډولونو اشاره کوي دلته کوم تفاوت لري. طالبانو کې اساسي مسله دا ده چې د دوی دغه اختلافاتو ته باید یو جدي دیده وکتل شي. دوی ویشل کېږي په ډلو، ښودل کېږي داسې چې ګویا د دوی به یوه ډله راخوله کېږي، موږ د دې خبرو په اساس مصرف ساتل کېږو، مګر نتایجو ته سړی خوشبینه نه شي پاتې کېدای. علت یې دا دی چې د قطر دفتر یوه خبره کوي او هغه طالبان چې اوس عملا په پکتیکا کې او په زابل کې سره وجنګېدل د ملا اختر منصور د ډلې سره، هغوی د دې مشري نه مني، نو دا د خبرو هېڅ ته به څوک راځي؟ د دواړو طالبانو ډلې به راځي او یو ډول شرایط به وړاندې کوي، یو ډول خبرې به کوي. یا پاکستان په دواړو ډلو باندې هماغومره نفوذ لري یا د دې اراده لري چې دواړو ډلې د خبرو مېز ته راولي. دا هلته یو سلسله پیچې ده، وجود لري چې د پخوا په نسبت یې پروسه نوره هم پیچلې کړې ده او موږ داسې تصور کوو چې پاکستان په خپله غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني، طالبان یو ډول د خپلو اهدافو غوښتنو لپاره خرڅ کړي.
طالبان چې په ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دغه ټول د خبرو میز ته راوستل، آیا دغه څلور اړخیز هیوادونه که افغانستان دی که پاکستان دی که چین دی که امریکا ده، دا څلور واړه په یو شکل نه شکل کې د پردې شاته پر دوی داسې سرو نفوس کولای سي دا ټول د دې نفوس لاندې راولي او د سولې بهیر او خبرو اترو ته راولي؟ نو داغه جواب
نو دا به مخکله وخت نه وي، خو په دې کې زه فکر کوم چې په طبیعي ډول یو ډله یا هغه مرکزي ډله به غښتلې وي نسبت نورو ډلو ته. که چېرې هغه ډله راسي هم په خیر ده، حتی که یوه کوچنۍ ډله هم په نهایت خبرو ته کښېني او له جګړې نه لاس واخلي، د افغانستان یوه برخه هم په اصطلاح کنه رسي، دا هم د مال نظر پرمختګ ده.
دا نصر الله سنگزی خسمی یوسف صاحب بیا د بی باوری خبره کوي، هم دې ته بیا باسین بریال سیب تاسو ته راځو، خو اول به واورو سمی یوسف صاحب د کوم بی باوری خبرې کوي.
ګوره، مجاهدینو په 1978 یا 1980 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنیوا حکومت واغه کې افغان مجاهدین ډایرک دخیل نه وو، بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله جګړه هیڅکله پای ته ونه رسیده. اوس هم همدغه باور ده، تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او د زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان، افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بل ډله را پیدا کی. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډیره را دي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده، هغوی باید دا چانس ورکړي طالب ته. بیا که بل ډله جوړوله، هغوی لپاره به نور وخت وي، نور ټایم به لګیږي. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده او نور دواړه طرفونه باید په دې پوه شي چې دوی کله کله دا فکر کوي چې مونږ جګړه کې زور اچو چې یو مضبوط پوزیشن باندې راشو دا مذاکرات کوو. زما په خیال دام یو غلطه پالیسی ده چې د افغانانو وینه وبېږي او د هغې وینې په قیمت باندې دوی دا فکر کوي چې اوس مونږ په یو قوي موقف کې وو. خو بهرحال مجبوریتونه د دواړو دي، افغان حکومت هم ورځ په ورځ کمزوري کېږي او بل طرف ته افغان طالبان هم په اړه باندې هم په عامو خلکو کې د دوی ملاتړ کمیږي. هغوی دا وایي چې نور
دا سمی یوسف زای باسین بریال صاحب، یعنی دغه خبره چې زیات زور پر دی طالبان دی او طالبان په ډلو ټپلو کې ویشل شوی دی، خو له دې سره بله پوښتنه دا ده چې آیا ټوله توجه پر افغان طالبانو ده د خبرو اترو؟ آیا یوازینی دوی دغه افغانستان کې یعنی دومره مهم دي چې خبرې وسی کنه؟ نورې داسې ډلې ټپل هم شته، یعنی د طالبانو خپله بل داعش ما خو اشاره ده چې هغه هم دومره په مستقبل کې په راتلونکي کې یو خطر جوړېدلی سي که دلته خبرې کامیاب هم سي.
د سولې په اړه چې کله خبرې کوو، د طالبانو یو مشخص تعریف وجود لري، بیا هم له اقل چې خبرې ورسره وشي، ځکه چې د افغاني طالبانو اصطلاح ورته ډېره کاریږي. داعش خو غیر افغاني جنګیالي دي، او د دې لپاره د افغانستان د دولت پالیسی ډېره واضح ده. د روس مقابل کې جګړه کوي دا ستونزه په نګراف کې د داعش وضعیت وکړو چې ډېر جدي عملیات شول. دغې پاینه وخت کې هغه طالبان چې خبرو ته ناظر دي او غواړي چې دغه خپله جګړه په یو شکل د خبرو د قوت لپاره استفاده کړي، د هغې په مقابل کې هم جګړه وجود لري. موازی دواړه جریانونه روان دي. د اوربند لپاره خو تر ټولو ښه شرایط همدا و چې طالبان هم دې ته یو علاقمندي ښودلې وای، مګر متاسفانه طالبان هم دلته بردستۍ لپاره د هڅه د جنګ کوي او افغان دولت یې هم کوي. نو اوس ټول تمرکز په طالبان باندې دی. نورو ډلو ته دومره ډېره توجه نشي کېدای. که طالب پدیده ختمیږي هغه صورت کې بله ډله چې څو تشکل پیدا کوي او حالت رسیدي کېدای شي دولت یو سازماندهی ولري چې د هغې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې خپله ټوله خاوره تر تسلط لاندې راولي، عملیات وکوي او هغلته نظامي استحکامات رامنځته کړي. مګر اوس یوازې طالب مطرح دی، مګر د طالب درې ډلې دا خپله یو ډېر جدي خطر دی. څه شی چې موږ افغان دولت هر وخت مشورې په توګه وړاندې کړي هغه دا دی چې طالبان یوازې پاکستان پورې باید و نه تړل شي چې یوازې هلته خبرې روانې دي. دلته هم موږ یو تکتیکي استفاده کوی شو. دویمه کټګوري طالبان دي چې د جنګ په لیکو کې دي او د جنګ لستلي دي. هغوی ډېر په اسانۍ راته خوله کېدای شي چې د ځینو لارو نه استفاده وشي او هغوی د افغان دولت خوله شي. دلته یو پیچلتیا وجود لري چې اوس متاسفانه طالبان د پاکستان استازیتوب کوي او پاکستان د طالبان استازیتوب کوي. اهداف مشترک دي او دا اهداف ډېر زیات طالبانی نه دي. دا غوښتنه هم ډېر زیات طالبانی فکر کېږي چې دا غوښتنه ډېر د پاکستان
بهرحال د پاکستان تل دا دریځ پاتې سوی دی چې په دې عمل کې مخلصه دی او غواړي چې دا مسله او بلکې دا ثبوت په توګه دوی وایي دا دي چې موږ په دې خبرو اترو کې او طالبان باندې اثر او نفوذ لرو زموږ په کنټرول کې نه دي. دا بهرحال د پاکستان د حکومت نظر دی. خو دې کې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دغه خبرې اترې څلور هیوادونه کوشش کوي چې منظم کړي، یو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان. خو حال دا دی چې په افغانستان کې نور هیوادونه هم ډېرې ګټې لري یا په افغانستان کې دلچسپي لري. هغه آیا که دغه څلور اړخیزه پر ځای باندې دا ګڼ اړخیزه سي، نو آیا دا به مسله نور هم اسانه نه کړي چې د سولې دغه عمل نور هم قوي سي؟ دا پوښتنه ما له نصرالله سانکزي څخه وکړه.
زه فکر کوم چې هم ګټې لري او هم اضرار او ضرر. ګټې په دې معنا ده چې هر څومره چې نور هیوادونه پکې شریکېږي له اشتباهاتو نه مخنیوی کېږي، ضمانتونه قوي کېږي، مذاکرات بالاخره یو پای لري. اما له بلې خوا نه ضرر دا ده چې که چېرې په مذاکراتو کې ډېر هیوادونه ونډه واخلي، هغوی خپلو ګټو پسې وګرځي، په معینو ګروپو باندې چې وکړي ام پروسه اوږدېږي او هم ښایي چې دغه جریان او لړۍ او بیا یو منفی خواته لاړ شي. هم ګټه لري او هم ضرر لري. اما د حل لارې دا ده چې څنګه منیجمنت کېږي، څنګه دا مدیریت کېږي، دا تر ټولو مهمه خبره ده. غلط چې زه فکر کوم د فعلا لپاره دا څلور اړخیزه ناسته ښه خبره ده. که چېرې انکشاف کوي او نوې امیدواریګانې ورته رامنځته کېږي، په وده کوي دا قضیه، په هغه صورت کې بیا زما عقیده دا ده چې کېدای شي قرار قرار نور هیوادونه هم پکې شریک شي.
دا خو نصرالله ستانکزی افراسیاب خټک بیا هم ورته خبره کوي. خو دی وایي چې اول پکار دی د افغانستان د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبره یاد وبخښه، د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبره حل او فصل سي، نو بیا دا نور پکې شامل کړل سي. راځي چې هغه څه وایي.
دا خبره هیره نکو، یو د فکري او ثانوي لپاره هیره نکو چې کله چې موږ هیوادونو خبرې وکړو، مملکتونو خبرې وکړو، نو دا باید یاد ولرو چې هر مملکت خپلې ګټې لري. دغه امریکا دا هغه چین دی. نو دا نه باید چې د چې فکر وکړو چې هغوی به خپلې ګټې افغانستان دپاره یا پاکستان دپاره پرېږدي. نو یو خو دا نظر کې باید ولري. دویمه خبره دا ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان که هوښیاري وکړي، نو هغه دایي چې دوی خپلو کې سره خبرې کوي او اورولو کوشش وکړي. چین او امریکا اخره کې د ضمانتیانو په توګه د هغې نقش ښه دی، مګر دا تفصیلات خبرو چېي کچالو چې وي، مشکلات چې دي، دا باید پاکستان او افغانستان خپلو کې سره اوار کړي. ځکه چې ډېر کسان که تاسو لسو کسان ته وایي چې تاسو یو مضمون ولیکئ، نو ډېره ګرانه پېښېږي چې لس کسان مضمون لیکي. پښتانه وایي چې ډېر کسبانو ته غوا مردار وي یا داسې نور ډېر هغه شته مقدمې خبرې شته. نو قرضه ده چې زما په خیال کې پاکستان او افغانستان نور گوندی ملکوں میں بھی مثلاً ایران بھی، مثلاً مرکزی ایشیا کا نور دیشی میں تاکہ بھی نور دہ بات پہلا پاکستان اور افغانستان خوشن افغانستان زیادہ افغانستان اصل مملکت کی شاہ بارہ کی خبریں کی دوی دا چې خپل اوبو ته اوبه وړاندې کړي که خبره پرېږدي چین هم کېد نو هغوی خو سی لوی طاقتونه دي مگر آخر کې که ضمانت وکړي او ضمانتونه مونږ لوی طاقتونه ضمانتونه پخوا ډېر باور سره پرې کولی نه شي خدا به جی دا تفصیلات کو فیصلہ کا پوچھ چین اور امریکہ رہنے کے خود پتہ دا بات سب ان کو مختلف فیصلہ
دا و افراسیاب خټک سی باباسین بریال سی وخت پورا سو استاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته ډیر مننه شر و زو شو وخت ورته غواړم مننه بحث پای ته رسیدي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمو شاه